د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځنګړی پروګرام مو اوریده. دوستانو، وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجلده، تاسو ته هرکلی وایم. زه اجمل اندیم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو، خو په سر کې جناقه الکوزه د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي که پاکستان ته د راتلونکي سفر بلاله نشي، دواړو هیوادونو ته به معکوسې نتیجې ولري. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون خپل رئیس ټاکي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د بې پیلوټو الوتکو حملې به ډېر ژر پای ته ورسیږي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي که پاکستان ته د راتلونکي سفر د سولې د عملی په برخه کې بریالی نشي، د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره به معکوسې نتیجې ولري. د ارګ ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي، جمهور رئیس کرزی دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي جیمز ډابنز سره د کتنې پر مهال وکړه. په خبر پاڼه کې ویل شوي، ډابنز پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه جمهور رئیس کرزی ته معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، جمهور رئیس کرزی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي، خو د سفر نیټې تر اوسه نه ده اعلان شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ خپل رئیس وټاکي. دا خبره د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي، مونږ پریکړه کړې چې سبا شنبې به د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون اداري هیئت رئیس، مرستیال او منشي وټاکي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون نهو غړو د چهارشنبې په ورځ پارک کې د جمهور رئیس حامد کرزي په حضور کې لوړه پر ځای کړه. جمهور رئیس کرزي د دغه کمیسیون له نهو غړو غوښتي چې د کار په جریان کې باید خپل استقلال وساتي. د کندهار ولایت په ماوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي، دا پیښه د پنجشنبې د ورځې په وروستیو کې د ماوند ولسوالۍ په شهیدانو سیمه کې شوې. دا کسان د جوړې ولسوالۍ اوسېدونکي ول او په یو زرنج ډوله موټر سایکل کې واده ته روان ول چې په سړک کې ښخ شوی ماین ورباندې خلاص شو. په عین حال کې د کندهار والي وایي، د دې ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو لخوا ښخو شوو ماینونو لا هم د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. توریالي ویسا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، که څه هم چې وسلوال طالبان په خپلو تبلیغاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي خبرې کوي، خو د دوی په حملو کې هره ورځ په قندهار ولایت کې ملکي خلک وژل کیږي او د مرګ ژوبلو مسؤلیت هم مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د بې پیلوټو الوتکو حملې به ډېر ژر پای ته ورسیږي. کیری د پنجشنبې په شپه د پاکستان د تلویزیون له لارې خبرو کې وویل، دا چې موږ واخونه تر ډېره حده له منځه وړي، د واشنګټن د بې پیلوټو الوتکو پروګرام به ختم شي. کیری د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ژورنالیستانو ته وویل، امریکا او پاکستان په ګډه کار کوي چې په خپلو اړیکو کې پراته خنډونه لرې کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې له کیری سره یې کتلي، د بې پیلوټو الوتکو د حملو د بندېدو غوښتنه کړې او وایي دا د پاکستان د ځمکني تمامیت سرغړونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری دا څرګندونې د جمهور رئیس باراک اوباما له خبرو چې د مې میاشت کې کړې وې مخکې لاړې. جمهور رئیس اوباما ویلي، د بې پیلوټ الوتکو حملې به په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په درشل کې کمې شي، خو دای نه دي ویلي چې دا حملې به بیخي بندې شي. د ایران خبری رسنیو د اسرائیلو په اړه د منتخب جمهور رئیس حسن روحانی څرګندونې په ضد نقیز او حیرانوونکي ډول خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس مهر د روحانی له خولې ویلي، صهیونیستي رژیم د اسلامي نړۍ پر بدن یو ټپ دی او باید لرې شي. روحانی د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته په ویډیویي وینا کې دا خبره نه ده کړې چې دا ټپ باید له منځه یوړل شي.
در منطقه ما زخمی سالهاست.
زمون پسیمه د اسلامي نړۍ پر بدن د فلسطینیانو او قدس د پاکو زمکو د اشغال تر سیور لاندې لډیرو کلونو راهیسی یو ټپ دی.
فلسطین و قدس عزیز.
د مهر اژانس د راپور له خپرېدو سره سم د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غبرګون ښکاره کړه او ویل، د روحاني څرګندونو د هغه واقعي څیره وښودله. د ایران دولتي تلویزیون پریس ټي وي وویل، خبري رسنیو د روحاني خبرې تحریف کړي دي. د قدس ورځ په اسلامي هیوادو کې له فلسطینیانو سره د پیوستون په مقصد هر کال د روژې میاشتې په وروستۍ جمعې لمانځل کیږي. په ایران کې په زرګونو خلک په دغه ورځ په لارو کوڅو کې لاریونونه کوي، د امریکا او اسرائیلو بیرغونه سوځوي او د اسرائیلو د لمانځه لوړ وړاندوینې کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز به نن قاهرې ته ورسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي ځواکونو لخوا د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو د احتمالي ځپلو اندېښنې زیاتې شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناڅرګند ګواښ وروسته یې په زیات شمېر اسلامي هیوادو کې د یکشنبې په ورځ د خپلو سفارتونو او قونسلیو د بندولو پرېکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویل دا کار یې د زیات احتیاط په مقصد کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف د معلوماتو ورکولو پر مهال په بهر کې امریکایي تاسیساتو ته د ګواښ خبره وکړه. هارف د ګواښ په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې او یوازې د امنیتي ملاحظاتو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویل ځینې سیاسي ماموریتونه ممکن له یوې ورځې زیات تړلي پاتې شي. وروستی خبر دا چې د امریکا سنا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد نومول شوی سفیر تایید کړ. سناتوران له یوې میاشتې وروسته د نوي سفیر په ټاکنې سلا شول او د تایید رایه ورکړې. سناتورانو په واتیا موافقو او لسو مخالفو رایو سره سمانتا پاور په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه تایید کړ. پاور چې د جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار او د بشري حقونو مدافع دی د سوزن رایس پر ځای به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرنه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټینګار کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. په دې اړه رپورټ سربیره مولدې خبرو چې سبا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اداري هیئت ټاکل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هیواد په څلورو ولسوالیو کې د دولت نه حکومت په دې سیمو کې د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستلو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره مرکه درته وړاندې کوو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مو د سړک د غاړې د هغه مین چاودنې نام خبرو چې د یوې کورنۍ وغړې وشلې دي. پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر هم څېړو که وختو نور رپورټونه هم درکړو. تاسو موږ غږ لاساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل کیږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل شي او کله انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ د ویب پاڼې لاري هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټینګار کوي چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. جیمز ټوبینز د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د یاد تړون په اړه د افغان او امریکایي دولتونو ترمنځ غیر رسمي خبري روانې دي. له بلې خوا ښاغلی ټوبینز وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر بیرته پرانیستل کېدو هڅې روانې دي خو طالبان تر اوسه دې کار ته نه دي اثر شوي. افغان حکومت په تېرې جون میاشت کې د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانیستل کېدو د څرنګوالي په اعتراض له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه څلورم پړاو خبرې وسنډولې. قاسم سولمل له کابل نور تفصیل راکوي.
د جیمز ډوبنز په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی په د هیواد کې د سولې د راوستلو ضمانت او له افغان ځواکونو څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کچه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دواړخي زمینتي تړون هغه عمده مسایل دي چې لا تر اوسه د دواړو لور لخوا ورباندې موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي هیلې څرګند کړې چې یا د اختلافي موارد ژر تر ژره حل سي او دواړخي زمینتي تړون تر راتلونکي یوې یا دوه میاشتو پورې لاسلیک سي. ښاغلی ډوبنز چې د جمعې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا تړون باید د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې لاسلیک سي.
We do think that the election is the most important item on your agenda.
دوی موږ فکر کوو چې د انتخاباتو مسله هم ستاسو په اجنډا کې او هم زموږ په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. که څه هم موږ یواسې د څارونکو موقف لرو او نه غواړو پکې مداخله وکړو، نو موږ فکر کوو چې دوړخي زمینتي تړون چې موږ باور لرو د افغانستان لخوا هم لا تړ کېږي، باید تر انتخاباتي کمپاین مخکې کار بشپړ شي. افغان حکومت ویلي چې امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره بیړه نه لري او دا تړون به هغه محل لاسلیک سي چې د امریکا لخوا د افغان دولت وړاندې شوی شرایط ومنل سي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې او له دې هیواد سره تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل مرستو په اړه ورته ضمانت ورکړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر تیرونی ویل چې دا د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې اړه لري. وروسته تر دې چې د افغان دولت په غوښتنه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د اسلامي امارات لوحه او سپین بیرغ لرې سول، یا دفتر شاوخوا درېونۍ مخکې په معقد ډول وتړل سو. خو اوس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د یاد دفتر د بیرته پرانیستل
د
سولې د پروسې او د قطر د دفتر په اړه موږ وړاندوینه نسو کولی، خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر سوي چې د امریکا له حکومت او د سولې له عالي شورا سره د قطر د حکومت د شرایطو پر اساس د سولې خبرې له سره پیل کړي. دوی په تېرو اونیو کې زموږ سره تماس نه دی نیولی، خو موږ به دا موضوع تعقیب کړو. جیمز ډوبنس درې ورځې مخکې کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته پاکستان ته ولاړی، چیرې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پاکستاني مقامات سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه په خبرو اترو بوخت و. د ښاغلي ډوبنس په وینا په دې سفر کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. کتون کې وای پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول لوبولی سي او د دې هیواد د صادقانه همکارۍ پرته د بهیر نسی کامیابېدلی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی د چې سبا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اداري هیئت وټاکل شي. په دې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس، مرستیال او منشي شاملېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی عبدالرحمن هوتکی وایي چې د دې کسانو له ټاکل کېدو سره به د انتخاباتو لپاره په تیاریو پیل وکړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي کال پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې وشي، خو د انتخاباتو په مخ کې څه ستونزې پرتې دي؟ فرشتې جلالزئی له ښاغلي هوتکی سره د مرکې پر بنسټ دا رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د خلکو مشارکته او د سیاسي ګوندونو فعال ونده د ټاکنو د مشروعیت لپاره اساسي ټکی ګڼي. د کمیسون غړي عبدالرحمن هوتکین نن آزادي رادیو ته وویل چې په کلیو او ولسوالیو کې د امنیت شوالی، د خلکو او سیاسي ګوندونو پراخ ګډون، د ټاکنو د پروسې په څارنه کې د ولسي افغانانو همکاري او د مدني ټولنې آزاد فعالیت د دې ډیموکراتیکي پروسې د شفافیت اساس جوړوي.
تبیده چې په اوله قدمه کې هم د انتخاباتو وختو او هم د افغانستان د ولس د مدني ټولنې سازمانونو او سیاسي ګوندو په مجموع کې تشویش دا وجود لري چې تر تاثیر امنیت باید په افغانستان کې رامنځته شي. دا د افغانستان د حکومت وظیفه ده، د افغانستان د حکومت چوکاټ کې د امنیتي سکتور وظیفه ده چې امنیت تامین کړي تر څو خلک وشي کړی چې کارتونه واخلي او بالاخره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دوهمه نقطه زما د نظره دا ده چې د خلکو مشارکت په وسیفه معنا انتخابات ډېر حیاتي دي چې خلک باید د انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغې تر څنګه انتخاباتو د پروسې نظارت وکړي چې د دې په نظر کې نیولو سره بیا کمیسون وظیفه ده چې د عامه پوهاونې پروګرامونو ته شدت ورکړي او دغه د عامه پوهاونې پروګرامونه زیات شي تر څو خلک ذهن آماده او انتخابات.
عبدالرحمن هوتکی زیاته کړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړی پلان لري او د انتخاباتو کمیسون خبر کړی دی. عبدالرحمن هوتکی وویل چې د خلکو، د حکومت، د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له همکارۍ پرته شفاف، عادلانه او ډیموکراتیک انتخابات امکان نه لري. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي وایي چې تخنیکی ستونزې شته، خو د نوې اداري هیئت نه ټاکل کېدو سره سم باید د حل لارې چارې پیدا کړي. د کمیسون ټینګار کوي چې کچېری په افغانستان کې د امنیت وضعیت ښه نه وي نو ټاکنې به له ستر مشکل سره مخامخ شي.
و موریدل چې ټاکل شوی د سبا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اداري هیئت وټاکل شي، خو د انتخاباتو کمیسون په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره لا د مخه د نوم ثبتونه پیل کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هیواد په څلورو ولسوالیو کې د دولت نه حاکمیت په دې سیمو کې د نوم لیکنې د مرکزونو د پرانیستلو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. دا څلور ولسوالۍ په هلمند، زابل او غزنی ولایتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې دوهم پړاو د زمري د میاشتې په 15 نیټه په ولسوالیو کې او د لویو ښارونو په ناحیو کې پیل شو. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د نوم لیکنې بهیر څه ډول روان دی او په دې برخه کې کومې ستونزې چې لا هم نه دي هواري شوي.
د نن کنه د بهیر دوام پړاو د هیواد په ګوډ ګوډ کې په خټو روان ده. زه ویل شم چې د 309 نوي مراکز څخه چې موږ په پلان کې درلودل همدا اوس 301 اتیا پرانستې دي او خلک راضي دي راي کارتونه اخلي او بل اخره موږ دوی ته په خټو ګا د پروسه پر مخ روانه کړې ده. هر هغه څوک چې واجد شرایط دي کولای شي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي.
بله، آیا تاسو په دې بهیر کې تر اوسه پورې له کوم جدي ګواښ سره مخامخ شوي یاست یا کوم جدي تخنیکي ستونزه تر اوسه پورې په دې بهیر کې رامنځته شوې کنه؟
نوړی ځل چې تاسو خبري یاستئ چې د هیواد په څلور ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم د حکومت حاکمیت نشته دی او دغه مراکز په دې څلور ولسوالیو کې نه دي پرانستي. دوه مسله دا ده چې په 15 ولسوالیو کې زموږ مواد رسیدلي دي، ولې هلته د امنیتي ستونزو له کبله موږ نه یو توانېدلي چې مراکز پرانیزو او د نوملیکنې پروسه پایل کو. یعنی مواد شته دی، کارکوونکي شته، ولې امنیتي تهدیدات دي. د نن امنیتي نهادونو موږ ته دا اجازه نه درکړي چې خپل مراکز پرانیزو او کارکوونکي پایل کو او خلکو ته درې کارونه ورکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مراکز دي چې هلته تر اوسه پر مواد نه دي رسیدلي. د بلابلو ستونزو له کبله موږ امیدوار یو چې هر څه زر هلته هم مواد ورسوو او دا پروسه پایل کړو.
د دغه څلور نامونو ولسوالۍ لپاره چې تاسو یادونه وکړه، نور کوم اقدامات په پام کې لري چې هلته هم د خلکو لپاره د انتخاباتو مرکزونه پرانستل سي او یا دوی د انتخاباتو کارتونه ترلاسه کړي؟
هر کله چې د حکومت حاکمیت هلته ایجاد شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پوره چمتووالي سره هلته به خپل مراکز پرانیزي او د نوملیکنې پروسه به پیلېږي. هلته د حکومت حاکمیت نشته او موږ د امنیت څخه غوښتي دي چې ډېر زر باید په دې باندې کار وکړي تر څو د دغه ملي پروسې لپاره لار هوار شي. تر هغې پورې چې امنیتي نهادونه هلته لاړ نه شي، موږ متاسفانه چې نشو کولی دا پروسه هلته پیل کړو.
تر دې دمه نور صاحب راته وایي چې د امنیتي ارګانونو همکاري څه ډول وه او آیا تاسو ورڅخه راضي یاست که څنګه؟
په مجموع کې امنیتي نهادونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره ښه همکار دي. دوی هر هغه څه چې موږ ورته هدایت ورکوو په هغه باندې عمل کوي او دا پروسه چې پیل شوې ده د دوی په همکارۍ باندې پیل شوې ده. موږ اوس د هیواد په 301 اتیا مراکزو کې عملاً د نوملیکنې پروسه روانه ده چې په دې برخه کې امنیتي نهادونه پوره همکار دي او زموږ سره ملاتړ کوي.
تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو لخوا ټاکل سوی هدف چې د 4 میلیونو کارتونو ویشل دي، آیا تاسو به وکړی سي چې دغه ټاکل سوی هدف ترلاسه کړی؟
هم اعلان کړی او بیا هم تاکید ورباندې کوو چې موږ د 4 میلیونو کسانو لپاره چمتووالی لرو، ولې دا په دې معنا نه ده چې باید 4 میلیونه کسان په دې پروسه کې نوملیکنه وکړي. د دې ترڅنګ زه ویلی شم چې کله چې د نوملیکنې پروسه د ولسوالیو او د ناحیو په کچه باندې پیل شوه، دا هر ورځ په زرګونو کسان کارتونه اخلي او دا رقم ډېر لوړ ده. پخوا په لومړۍ مرحله کې په سلګونو کسانو په ورځ کې په هېواد کې کارتونه اخیستل. اوس نو اته ویلی شم چې موږ داسې مراکز هم لرو چې په یو مرکز کې 2-3 یا 4000 کسانو د رایو کارتونه اخیستي دي. نو دا شمېره د وخت په تېرېدو سره زیاتېږي. موږ هغه هدف چې په پام کې نیولی ده هغې ته روبرو نږدې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ لاساته یې راډیو ناوړې ده. کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ وغړي وژلې او درې نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
پیش دقیقا د پنجشنبه په ورځ ناوخته د میوند ولسوالۍ په شهیدانو سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د والي ویان جاوید احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو پر یو زرنج موټر سایکل د سړک د غاړې باندې چاودنه سوي چې لامل یې د دوو ښځو په ګډون وطن وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د فیصل په وینا وژل سوي کسان ټول د ژړې ولسوالۍ د یوې کورنۍ غړي وه او غوښتل یې چې په میوند ولسوالۍ کې د خپلو خپلوانو د واده په مراسمو کې ګډون وکړي.
د میوند د شهیدانو په ساحه کې پرون یو ملکي زرنج پرماین ختلی دی. اووه نفره شهیدان او درې زخمیان لري. په شهیدانو کې بېرته نښه دی ټول د یوې کورنۍ غړي دي. اصلا د ژړې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. او میوند ته د خپلوانو د یوې شدید خاطر کړلی وه.
وسله والو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې په پیښه کې یې درې محلي پولیس وژلي. د روان کال د تیر جون پر 15 هم د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 12 کسان وژلي وه.
خبری مجله اوري.
دا پنځشنبه په ورځ د خوست استیناف محکمې په داخله یو شمېر نورو عدلي او قضایي ادارو کې د امریکا حکومت په مالي او تخنیکی مرسته د قضایا او د ثبت نوې سیستم فعال شو. په دې اړه نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
نوموړی پروګرام چې د امریکا متحده ایالاتونو د قضایي او عدلي ارګانونو څخه د ملاتړ ادارې جی اس اس پی لخوا پلی شوی، د محاکمو د چارواکو په وینا به یې د قضایا او پیښو په ثبت کې ګټه داوي چې دوسیې به د لاسوهنې، ورکېدو او نورو ستونزو څخه خوندي ساتل کېږي. خوستواری عبدالجبار نیمی دیا سیستم د پرانست په مراسمو کې ویل چې په دې سره به نه یوازې بیلابیل عدلي، کشفي او قضایي ادارې له یو بل سره وتړل شي، بلکې تر دې وروسته به هغه اندېښنې هم له مخې ورکې شي چې د متهمینو او محبوسینو په دوسیو کې د لاسوهنې یا ورکېدو په باب موجودې وي.
دا د قضایا او د سب سیستم چې د کمپیوټر او دغه د قضایا او د ټول هغه معلوماتونه پیشي او هغه د سی دا د کمپیوټر سیستم ته داخليږي او دا د ډاټا سیستم ته داخليږي او دا د عدلي او قضایي او کشفي ارګانونو سره وصل کوي او بیا د مرکز او د نورو ولایت سره دا د وصل کېدل دا یو ډیر لوی پرمختللی کار او څه چې زموږ د محاکمو څارنوالي او کشفي ارګانونو لپاره ډیر لوی قدم واخیستل شو.
د خوست د استیناف محاکمو رئیس مولوی عبدالتواب ویل چې د قضایا او د ثبت پروګرام چې په کمپیوټري سیستم او انټرنیټ سمبال دی په 200 عدلي او قضایي ادارو کې فعال شوی او دوی هیله لري چې ډیر ژر به په شپږو کشفي او امنیتي ادارو کې هم نصب شي. مولوی عبدالتواب زیاته کړه تر ټولو مهمه دا ده چې د متهمینو او مجرمینو دوسیه به تر پایه پاکي ساتل کیږي، دوسیه ته به اړوند ادارې د هیواد په هر برخه کې لاسرسی ولري او هیڅوک به د واسطې او پیسو په زور له بسخه نخوشی کیگی.
یو مجرم جرم کړی دی، قاتل دی یا سارق دی، د دوه اوراق نور کیږي، د دوه اوراقو کې ورق نه زپه کیږي، د دوه اوراقو کې ورق بلا نوستل کیږي، بلکې څنګه چې په لومړي ځل دا دوسیه جوړه شوې وه ترتیب شوې وه هماغه استفاده علي نه تر یې پورې به دوسیه هماغسې مکمله پاتې. فلهذا چې ورقه ورکه نه شي او مجرم ته جرم مجرم ته جزا ورکړل شي خو دا شفافیت دی.
د قضایا او د سب پروګرام د فعالېدو په مراسمو کې خوست والي د یاد پروګرام د ارزښت په اړه دا هم وویل چې په دې وروستیو کې د محاکمو او څارنوالۍ ترمنځ د دوسیو د تبادلې په وخت کې د 200 تنو محبوسینو دوسیې بېدرکه شوې، خو تر دې وروسته به په دې برخه کې ستونزه پاتې نه شي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ د عدلي او قضایي چارو د ښه تنظیم لپاره په بیلابیلو برخو کې یو شمېر برنامه تر لاس لاندې نیولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عرفان الله عابد د ننګرهار نه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس غورابه لویه کامیابي ده او د هیله من دی چې به طرفه به ووسی. د سردار ولی نوید په نوم د وردګو نه یو اوریدونکي پیغام راستولی وایي چې د میدان وردګ د ولایت نه ولسوالیو ته تللي سرکونه خامه دي. ګران هغه د کندهار ولایت څخه په رسولي سمس کې وایي چې په کندهار کې به اداري فساد څنګه ورکیږي. شفق په نوم باندې اوریدونکي له شیګل نه ویل دي چې د پاکستان د حملو په باره کې به والي صاحب کوم کار وکړي کنه. دا سمس د هغه خبرونه په ارتباط دی چې څه شیبه مخکې د کونړ والي زموږ په خبرونه کې ملمو. فضل الله د غنی خیل نه وایي چې د کونړ په سیند به د اوبو بند کله جوړیږي. محمد یونس د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ نه وایي چې ننګرهار ته به کله برق رسیږي. او د برق او انرژۍ له وزارت نه ځینې اوریدونکو غوښتې دي چې د کونړ پر سیندې د برق ډیمونه جوړ کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د متحده ایالاتو او پاکستان د پنځشنبه په ورځ د بشپړ مشارکت موافقه وکړه او دواړو هیله څرګنده کړه چې په قبایلو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله موجوده ناخوښي له منځه ولاړ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله نور تفصیل فرشته جلال زیدر اوري.
جان کیری په پاکستان کې له چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو خلک د مخامخ خبرو ظرفیت لري او دواړه هیوادونه په اړیکو کې د فاصلې د لرې کولو په هڅو کې جدي دي. جان کیری پرته له دې چې مخکې اعلان وسي پاکستان ته ولاړ او پرون یې په اسلام آباد کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. جان کیری هغه څوک دی چې د امریکا د سنا د غړي په توګه له پاکستان سره د $5 میلیارډ د 5 کلنۍ مرستې سند تایید کړی و. کیری په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال پرون وویل چې دواړه هیوادونه د پخوانیو ستونزو د لرې کولو لپاره جدي هڅې کوي. جان کیری هم درز له ولسمشر آصف علي زرداری سره کتلي او د نورو مسایلو تر څنګ د سیمې پر امنیت او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ورسره کړې دي. جان کیری پرون په اسلام آباد کې په خبري کنفرانس کې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه وویل دای وای د امریکا متحده ایالات خپل ځواکونه کموي، امریکا وزي نه، دا فرق لري. د امریکا ولسمشر به ډیر ژر د هغو عسکرو شمیر اعلان کړي او د نورو هیوادونو لخوا هم اعلان سوی چې په افغانستان کې به څومره عسکر پاتې کیږي. دوی به دوه هدف لري، یو له تروریزم سره مبارزه او دوهم د افغانستان د ځواکونو روزنه، تجهیز او ملاتړ. په اسلام آباد کې په همدې خبري کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او د ملي امنیت په چارو کې سلاکار سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پروسې سره له امریکا سره همکاري ته تیار دی.
دوی
وايي ما په څرګنده د پاکستان پر دې تعهد یو اربیا ټینګار کړی چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره زمينه برابر کړی. موږ به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د جوړ جاړي د افغاني پروسې او د افغانانو په مشرۍ د داسې پروسې ملاتړ کوو. د پاکستان د جمهوریت ریاست اعلامیه وايي چې زرداری له امریکا غوښتنه کړې چې له تروریزم سره په جګړه کې د رسیدلي تاوان بدل ورکړي. زرداری له جان کیری غوښتنه کړې چې د دوی په هیواد کې شونځو لارو او سرکونو او عامل منفع پروژو ته له تروریزم سره مبارزه کې زیان رسیدلی، دغه زیان باید جبران سي. د اقتصادي ثبات لپاره د نړیوالو پنګونې د پراختیا یو مارشال پلان باید د نړیوالو لخوا اعلان سي ترڅو په پاکستان کې اقتصادي ثبات پیاوړی سي. د نړیوالو مارکیټونو په ځنګړي ډول د امریکا په مارکیټ کې باید د پاکستان تولیداتو ته زیات ځای ورکړي او د دوی په خاور دي د بی پلوټ الوتکو حمله بند سي. پاکستانی چارواکو له متحده ایالاتو همدار از غښتنه کړي چې د هغو وسلوالو مخنیوي باید وشي چې د پاکستانی لوري په د افغانستان په خاوره کې پټ دي او د افغانستان له خاوري پر پاکستانی تاسیساتو حمله کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ به په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګرۍ وتړل شي. د امریکا حکومت وایي چې له ناڅرګند ځایه خبرداری ورته رسېدلې او ځکه یې دا پریکړه کړې. فرشته جلالزی په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبري کانفرنس جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی ماری هاف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې داسې معلومات ورته رسیدلي وو چې د امریکا تاسیساتو ته ګواښ متوجه دی. ماری هاف وایي د بهرنیو چارو وزارت د امریکا یو شمېر سفارتونو او قونسلګریو ته سپارښتنه وکړه چې د یکشنبې په ورځ خپل فعالیتونه بند کړي چې د اګست 4 ده. وزارت ته معلومات رسیدلي نو د احتیاط له مخې او د خپلو مامورینو او د مراجعینو د مسؤلیت په خاطر یې دا ګام پورته کړی. روجرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پانی په حواله وایي چې شاید یک شنبه پورس په بغداد، قاهره او ابوظبي کې د امریکا سفارتونه او قونسلګری وتړل شي، خو دا خبره لا تر اوسه سل په سلو کې نه ده تایید. رویټرز د امریکا د یو ټلویزیون سی بي اس په حواله وایي چې شاید په دې لیست کې افغانستان، سعودي عربستان، بحرین، اسرائیل، قطر، یمن، لیبیا، اردن او بنگلاديش هم شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د ورته رسیدلو تهدیدونو جزئیات نه دي څرګند کړي، خو یوازې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اشاره کړې ده.
It is possible we may have additional days of closing as well, of course depending on our analysis.
دائم کان ستا چې شای سفارتونه او قونسلګری څو ورځې نوري هم تړلې پاتې سي. یقینا هر سفارت یا قونسلګری به زموږ د تحلیل پر اساس د بیرته پرانستل کېدو او یا حتی د اضافي تدابیر او بندیزونو اعلان وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال هم په اسلامي نړۍ کې خپل ډیپلوماټیکو دفترونو ته اعلان کړی و چې پر متحده ایالاتو د سپتمبر د 18 د تروریستي حمله په ارتباط د تشدد امکان ستا. تیر کال په همدې نیټه د امریکا پر یو شمېر سیاسي امریتونو حقوق قهرجن خلکو حمله وکړي چې د یو امریکایي وګړي لخوا یې اسلام ته د سپکاوي په ضد مظاهره کوله. تیر کال وسلوالو د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایي وګړي ووژل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې زموږ د ریپورتونو، خبرونو او پروګرامونو د اوریدو لپاره زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼه ادرس ته. په بل نیم ساعت خبري مجله